روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا ژغ آشنا رادیو د روغتیا د خبرونې ډیرو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی بیا ستاسې د روغتیا او سلامتۍ په هیله د نن شپې په دې خبرونه پیل کوو. قدرمن اوریدونکو، موږ کوشش کوو چې ستاسې د سالمې روغتیا د ساتلو دپاره د محترمو ډاکترانو سره خبرې وکړو، او خدای دې وکړي چې تاسې هم د دوی د سالمو تجربو او د دوی د ګټورو معلوماتو څخه هم ګټه واخلي. نو هیله ده چې خپرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، کولی سئ چې و خپرونې ته په 001-202-619-1-10 او یا زموږ په محلي شمیرې په 0900-010-0 باندې زنګ وهلی سئ. خپرونه ټوله ستاسو دپاره ده. ستاسو سوالونو ته هم محترم ډاکټر صاحب جواب درکوي. نو په خپرونه کې زموږ ګران او محترم میلما د اندرا ګاندی د روغتون رئیس پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسفزی صاحب دی. د تاسو څخه ډیره مننه کوم چې خپرونې ته دوی تشریف راوړی دی. نو لومړی به ډاکټر صاحب ته سلامونه ووایم، بیا به خپرونه معرفي کړو. ډاکټر صاحب په خیر راغلاست.
مننه. سلام تاسو ته او سلام ستاسو
محترم و همکارانو ته، همداسې سلام ټولو درنو اوریدونکو. کورمدان ډیره مننه محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی چې تاسې تکلیف کاږئ او په دغسې ورځ چې هغه ستاسې په اصطلاح مصروفه ورځ هم یې، او تاسې موږ ته وخت راکوئ او اوریدونکو ته وخت ورکوئ چې د دوی پوښتنو ته جوابونه ورکوي. کورمدان محترم ډاکټر صاحب یوسفزی، نن داسې موږ ته رپورټونه هم رارسېدلي چې داسې معلومات دي چې معیوبه ماشومان په اصطلاح په افغانستان کې، خصوصا په دا اوسنیو حالاتو کې، د معیوبو ماشومانو رپورټونه ډیر خپاره سوي دي او د دوی تعداد هم یو څه ډیر سوي دي. نو که راته ووایاست چې ډاکټر صاحب او ستاسې شفاخانې ته په اصطلاح یا ستاسې روغتون ته به هم اتمن داسې میندې او ماشومان یې چې د دوی اولادونه معیوبه پیدا سي، نو که راته ووایاست ډاکټر صاحب چې ولې اولاد سوی تشکلات ولادي چې تاسې یې بولي، او ولې معیوبه پیدا کیږي، علت یې څه دی؟
معیوبیتونه یا دغه سوی تشکلات ولادي چې موږ ورته وایو، دا به لږ معرفي کړو چې سوی تشکلات ولادي یا د ولادت سره مشکلات یا معیوبیتونه چې د ولادت سره پیدا کېږي، دا په مجموع کې ډېر تقریبا وسیع یو اصطلاح ده چې ډېر امراض په دې کې شاملېږي. یو تعداد دي چې دا هماغه د ولادت نه مخکې په خپله په ماشوم کې دغه یوې عضوې مشکل ده، یا عضوه مکمله نه ده جوړه، او یا هم د یو عضوې وظیفه خرابوي، یعنې هغه عضوه جوړه ده خو درست کار نه شي کولی. نو دا مشکلات رښتیا هم د ورځې په تېرېدو سره زیات شوي دي، د وخت په تېرېدو سره زیات شوي. دلیلونه یې دا دي چې مخکې اکثرا دغه واقعات یا به کم وو، یا به داسې وو چې هر نه تشخیصېدل او ماشومان به اصطلاح ضایع کېدل او اکثرا شفخانو ته نه راتلل. نو او دا وخت ډېر نو راجستر شوی، اوس چې لکه د خلکو د پوهې سطح زیاته شوې ده چې ماشوم ګوري چې مثلا مشکلات ولادي لري، یا مثلا سی تنفس نشی اخیستل یا شین وی یا مثلا شوند چیری وی یا مثلا یو عضو درست کار نکی وی دل خاطر شد اگه ماشوم بسیلا جونده پاد شید اولی دکترانو تا و دکترانم دا مریضان اکیستم تنون ترلیگی و پدی ترکیب ده دی واقعات منگوز زیاد بورو
بله
نو دغه د دې اومده اشکال چې دی دا مونږ کېدای شي چې په دوه کټګوري وشو چې یو دغه د ولاتي سویت شکولات واړه ولاتي سویت شکولات دي لکه مثلا د یوې مثلا د یوې ګوتې کوګواله د یوې ګوتې زیاتواله یا مثلا یوی گوتی نشتون یا مثلا مثلا د فقراتو کې یو فقری کمواله یا مثلا د یوی پختی کمواله یا یو پختی وګدواله دا نه وړه سویت شکولات یو باز سویت شکولات چې دی هغه ډیر غټ وي چې اصلا د اصلاح نشي او یا تداوی نشي هغه د مرګ سبب کېدای شي مثلا اغه چا کښوند چا دته اتریزیا وی یعنی یو قسمت خپل د شریغ اړ نیوی جوړه یا خپل په کلمو کې په ولادي شکل بندشونه موجود وی چې غایته مواد اصلا نه خارجيږي یا وشي د مقعد ادم موجودیت دا ډیر د سیسي شکلات دي چې که په وخت زمان اسلامی شي نو د مرګ سبب کیږي
بله
دا غټ غټ واقعه
ډېره نه بله صحیح خبره ده محترم ډاکټر صاحب دغه د ولادي یا سویت شکلات یا اولاد چې ما یو پیدا کیږي په افغانستان کې تر کومه حده د کومو هغه تکلیفونه چې ما لکه څنګه چې تاسو یاد کړی چې اکثره ماشومان شوند پری د زړه سوری دی ګوتی اکثره د یو نیلری یا کجی یا نور مشکلات لري نو تر کومه حده د کومو هغه تکلیفو یا هغه ستونزو مخه نیول کېدای شي نن ورځ
مهم خبر دا ده چې د دې هغه لاملونه یا اسباب چې موږ ورته وایو یا کاز چې ده که دا موږ پیدا کړو اکثرا د دوی نه مخنیوان کېدای شي چې سړی جلوګیري ورنه وکړي په اول کې ځکه چې موږ یو اصطلاح لرو په طبابت کې چې دغه وقایه د تداوی نه بهتره ده او یا وقایه د تداوی نه ارزانه ده نو مثلا د دې بعض اوقات دا جینیټیک
بنشلري
یا که څه وایو چې ارسي ده ارسي بنشلري مثلا موږ تاسو په افغانستان کې تاسو ولیدلی چې اکثرا د کورنۍ کې ودونه ډېر زیات دي مثلا د عمه لور د خاله لور یا د تره لور یا د مثلا د ترور د اشاره ودونه ډیر زیات د خپل فاملونو کې د خپل ډیر نشته خپلوانو سره ودونه ډیر کیږي او په دې کې دغه ارسي امراض چې په یو فامیل کې ده دا زیاتره شیو لري په دغه فاملونو کې چې دوی اولادونه اکثرا د دې خپل مهمه خبره دا ده چې هغه محیطی عوامل دی مثلا تششعات دی یا شعاغان دی او امدارنگا مثلا میکروبون دی چه کچیست مور ده حمل پو وقت ده میکروبون ده مور پوینه کی بی اکثرا او پو وقت زمان تدازی نشی نو دیر امکان شتا شد پو دی که ده شد تشکلات ولادی ما شومانو کې پیدا شي یا هم د مثلا هغه مېم چې د سیګریټس کې خصوصا یا په اطراف کې به تاسو لیدلی شئ د زمان دي چې ډېر مثلا مخې چلمس
کوي
یا په افغانستان کې خو نشته بل په نور مملکتو کې هغه مېم چې ډیر الکول استعمالوي دا وی په ماشومان کې کېږي چې دا ناروغي زیات شي.
بله
نو د دې د مخنیوي لپاره اول ډیر مهمه خبره ډیر مهم هغه سبب شته دا د دغه جنټیک
بله
دغه ناروغي د کروموزومونو په واسطه انتقالېږي. همدغه دغه د پرسنال د نږدې خپلوانو ودونو جلوګیرو کو د دې ناروغیو د اکثریت نه کېدی شي چې موږ جلوګیرو کو.
واقعا ډاکټر صاحب
خبره ده.
بله مهرباني.
بل مهمه خبره دا ده موږ کله میندې حامله کېږي د حمل نه مخکې د مور معاینات وشي که د دوی په وینه کې مقصد هغه میکروبونه او ویروسونه شي بیا وروسته د دغه د فکرونو سبب کېږي هغه میندې اول تداوي شي او بعد هغه بیا کله چې دوی د دوی وینه پاکه شي او بعد هغه دوی آماده شي او حمل واخلي کېدای شي چې دغه ناروغۍ په دوی په ماشومانو کې پیدا نه شي.
واقعا ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل زموږ ډیر په خپل ما په خپل لیدل دي چې هغه خلکو چې هغه دوستانو چې په خپل کې واده سره کړی دی لکه دا تاسو چول د ما مازو یو د اکازو یو د امازو یو او د سنور د اوروپ اولادو کې ځینې نیمګړتیاوي لیدل سوي دي او یعنی ډیر لیدل سوي دي او بعضی وخت ډاکټر صاحب په دې باره کې هم خبرې وکړي چې ځینې اولادونه چې د په اصطلاح د دایګانو په لاس باندې یا د کورونو کې د شوزو په لاس باندې پیدا کیږي د ولادت په وخت کې ماشوم ته سمه توجه نه کیږي هغه هم د بایس ګرځي څنګه تاسو په دې باره کې معلومات راکړي چې اولادونه اکثرا معیوبه د دې تاسو وایست و دغه سي میندو او دوی ته چې دوی باید څو وخت کلینیک ته ولاړ سي او څنګه کوچنی پیدا سي دغه رقم معلومات ورکړي په فکر ډیر بشي.
د دې خطا سره ډیره مهمه نقطې ته اشاره وکړه. مهمه خبره دا چې اوس باندې یو حالت ته چې برټ اسفکسیا ورته یعنی د ولادت په وخت کې د ماشوم خفقان
بله بله
نو هغه خصوصا دا هغه وخت تصادف کیږي چې مثلا ماشوم لکه غټ وي یا مور سن لکم یا مور ډیر سن دې ډیر عمر لري د پنسریشن سن پورته وي په دې کې دا ولادت چې کله سخت شي نو چانس دې شته چې ماشوم ته برت اسفکسیا باندې اخته شي. دا که په خپل ماشوم چې کله تولد شي او ونه ژاړي یعنی زر ونه ژاړي نو په اولو دوه دقو کې کده یاده نشي او د دوی تنفس سیستم فعال نشي دوی ته اکسیجن او پرېستلاغه تنفسي کومک نشي نو د دوی مغزو ته وینه کمه رسیږي په اولو دوه دقو کې که وینه مغزو ته کمه ورسېدله یا کافي ونه رسېده نو دا هغه د مغزو د اسکیمیا یعنی مغزو وینه ونه رسېده اکسیجن ونه رسېده اکسیجن د کموالي له کبله د مغزو هغه ډېره حساسه برخه چې موږ د مغزو قشرې بولو دغه برخه که هغه کېږي په اسکیمیا مبتلا کېږي یعنې د اکسیجن د کموالي له کبله دا بیخي خپل هغه حجرات ژوند له لاسه ورکوي او هغه حجرات چې ژوند له لاسه ورکوي دغه ماشومان هغه بیا بېرته د عادي وړم نه دي یعنې بار له دوه دقو که مریض هر څو کورسره دغه ماشومان اکثرا مایوبه ما دنیا ته راځي چې موږ ورته سربرال پلسي وایو یا دماغي فلج چې د دې تعداد موسپیخي زیات دي اکثرا ماشومان موږ ته د پرته سکسیا په لوحه راځي مثلا په کورونو کې تاول شوي یا د هغه خلکو لخوا کومک شوي ولادت شي دی په کومه په کافي اندازه معلومات او تجربه نه لري یا مثلا یاګانی دی یا خالګانی دی دی د ولادت کومک کوي او یا دشته دی
نه پیږي
نه پیږي او هغه علمی کار چې دوی ته باید ضرور دی چې باید وشي او د دوی د مایوبت نه جلوګیری وشي دا نشي کولای کل شفخانی ته رسیږي دا هغه وخت تیر دی کیدای شي چې موږ د ماشوم ژوند وژغورو خو د معیوبیت نشو بچولی. نو دغه دا دا ډېره مهمه خبره ده. بل مهمه خبره دا ده چې همدغه د ولادت دغه حفظ الصحه مراعت نشي نو ماشومان په اوله مرحله کې میکروبی شي چې موږ ورته نیونټل سپسس ورته وایو. نو دا په دې حالت کې هم کیدای شي چې دا ماشومانو کې وینه میکروبی شي او بالاخره د اختلاجاتو او د حملو سبب وشي او دغه خبره بیا بالاخره ماشوم نیسي همکه پسله سی ټي ته یا دماغي فلج ته چې دا ډېری د دې مخه موږ نیولی شو که چیرې
دوی په هسپتال یا کلینیک ته ژر ځان ورسېږي. بلې
کلینیک یا مرکز ته
ورسېږي
او ولادت هلته په خپل وخت د یو او با تجربه سی کارکونکو په واسطه دغه ولادت کومک شي. نو دغه څه ناروغیو او مشکلاتو مخه
نیول دا ولادتونو د مشکلاتو څخه خبر شته هم دی وساتل سي. واقعا ډاکټر صاحب ک ډیره توجه وسی یعنی دا به ډیره مهمه یی چې وکلینیک یا هسپتال یا غنجدې مرکز ته دوی ورسیږي. زموږ اکثره د وړونه په دغه ایسا کې ډیر زه فکر کوم چې د دوی مسؤلیت ډیر دی په دغه ایسا کې چې باید یو ښځه چې یا یو مور یا یو د دوی هغه په اصطلاح د دوی میرمن یا په کور کې یو میرمن هغه دغه سې تکلیف ولري. دوی باید خپله دوی کلینیک ته یا شفاخانې ته بوځي و دې ته مجبور نه سي چې دوی په کور کې یو ښځه ورته کښېني او غم لکه تاسو چې ویلي بې تجربې او دا رقم بیا په اولاد کې مشکلات پیدا سي. ډاکټر صاحب په دې باره کې واقعا که موږ هر څومره ډېرې خپرونې وکړو بیا هم باید موږ نور معلومات خپلو اوریدونکو ته ورکړو. ستاسې یې کور ودان. زه پوهیږم چې اوریدونکي هم په لین کې دي نو اوریدونکي به واخو بیا به نورې پوښتنې زه هم ستاسې څخه لرم. کور ودان محترم ډاکټر صاحب ستاسې خبرې واقعا ډېرې ګټورې دي. نو اوریدونکي به واخو چې دوی څه لري څه سوال لري. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جعفری صاحب په خیر راغلاست چې خبرونه ته تاسو همیشه
په خیر اوسئ تاسو محترم ډاکټر صاحب ته په درنه سلام علیکم. یو خدا یو نظر دنم چې دا په قربانو کې شته کول دا خو د اسلام له نگاه څخه مثلا خلاص له نگاه خیر په داسې لازم چې ډاکټر صاحب ورته دا وکړي او بل څه ډاکټر صاحب څه پوښتنه دا و چې دا رواني ناروغي او زور خفګان چې یا په ښځینه انسان کې ترس ویرې او یا کوم خونی یا غذا خراب وي دغه د مایب کلي لپاره څونه مشکل لري که نه لري؟
ډېر الله بېخي سمه خبره ده. محترم ډاکټر صاحب تاسو د جعفري صاحب سوال واخیستئ که زه درته ووایم تاسو ته؟
بله جعفری صاحب هم یو ډېر مهم نقطه
ډېر مهمه ده.
بله اشاره وکړله. مهمه خبر دا ده چې اول د اسلام له نظره رښتیا هم دغه د خاله او د عمه او د کاکا د لور ترمنځ نکاح کیږي. خو مهمه خبر دا ده چې یو وخت مثلا د آدم علیه السلام په وخت کې د خور او د ورور ترمنځ نکاح شوی ده.
هلته مجبوریت
د دې له خاطره چې د آدم نسل زیات شي د سهار د خور سره به د مازیګر د ورور نکاح کېدو د هغه خور به مثلا د دوی به جوړه جوړه پیدا
کېدل.
سهار کې به یو خور او یو ورور مثلا مازیګر کې به یو خور او ورور د هغه نکاح به د هغه سره کېدو د بل د خور سره کېده چې په دې کې هغه اولین قتل هم همدې وشو چې د یو خور ښایسته او د بل خور بدرنګ هغه ول چې زه د خپل خور کنه ورکوم کله چې هغه ورونه بیا سره
هغه دا قصه اورېدلې درې
مهمه خبر دا ده چې اوس په اسلام کې صحیح ده چې د خور او د ورور ترمنز
د نکاح
نکیږي خو خو د کاکا او د کاکا د لور د ماما د لور د خاله د لور د لور سره نکاح کیږي. خو ډیره مهمه خبر دا ده چې کمنګ غواړو چې اولادونه زمنګ صحتمند وي، اوس نو علم شته، ټکنالوژي شته، او دا په داسې سپات رسیدلې چې دغه ناروغي اکثرا ایسی ناروغي په یو فامیل کې شدي، که دوی په خپل منځو کې سره ودونه کوي نو دا ناروغي به بیخي زیاتې.
بله 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 بله.
ما زه بیا مثال ورکوم په همدغه اسلام کې، مثلا د فرعون په وخت کې فرعونیانو به خپل خویندو سره ودونه کول، د همدې له خاطره د فرعونیانو امراض هم ډېر زیات و، هغوی اکثرا عصبي ناروغۍ درلودلې چې موږ او تاسو ورته اوس اپیلپسي وایي، یا سرعه، یا مرګي چې ورته وایي. دا په فرعونیانو کښې په ټولو کښې زیات ول، د همدې له خاطره د هغوی بس کښې د خپلو خویندو سره ودونه او بېګانه خلکو سره به یې ودونه کول. نو مهمه خبر دا ده چې اوس دا په اثبات رسېدلې، او ډېر ښه ده چې که په یو فامیل کښې فامیل صحتمند به وي او دغه ناروغۍ په کښې نشته، هېڅ مشکل نشته. خو که ناروغۍ شته نو مخکې د هغه نه باید معاینات وشي، او د معایناتو د پاک بودن نه وروسته کېدای شي چې دا نکاح صورت ونیسي، او د مختلفو د آینده جنجالونو نه
بله
باید خلک ځان وساتي. دا ډېره مهمه خبره،
ډېره مهمه ده ډاکټر صاحب.
راغلو د دوی دوهم
بله
دوهم سوال ته. دوهم سوال دا و چې که چېرته یو مور مثلا خوارځواکۍ اخته ده، مثلا مور کم خونه ده، په مور کښې مثلا د یودین سویه راټیټه ده، په مور کښې د اوسپنې مقدار کم ده،
مور کښې رواني تکلیف لري،
په رواني ناروغي اخته ده، نو دا طبیعي ده چې هغه څوک چې په دغه ناروغیو اخته وي دی خپل دغه د جینین نه، خصوصا څوک چې په ناروغي په رواني ناروغي اخته وي دوی په خپله د خپل نظافت هم نه شي تعمینولی، د خپل حمل نه، د خپل جینین نه مراقبت نه شي کولی، دوی هغه غذا چې ورته ضرور دی هغه نه شي اخیستلی. او که چېرته دوی په کمبود د مهمو موادو چې ما مخکې نومونه ترنه واخیستل په دوی اخته وي، نو طبیعي ده چې په ماشومانو کې چانس د دوی شته چې په دوی کښې هغه ماشومان چې دنیا ته راځي هغوی به په دې ډیفکټونه اخته وي. مثلا ویټامین بي خاندان خصوصا فولیات فولیک اسید یوه ماده ده چې دا که د مور په وینه کښې کم وي چانس د دوی شته چې په ماشومانو کښې موږ ورته سپینه بایفیریا وایو، یعنې په خپله د همدې فقراتو په اعصابو کښې او په د فقراتو په تورو کښې په سپاینل کارد یا ستونو فقرات کښې
دلته
کېدای شي چې منځته را شي، او دا ماشومان اکثرا د عملیات نه وروسته هم کېدای شي چې معیوب وي. همدارنګه که چېرته مور مثلا آیودین کم ولري کېدای شي چې ماشومان یې اول ضایع شي، سخت شي، او که نه سخت کېږي چانس د زیات شته چې د دوی ماشومان معیوبه وي.
رښتیا هم، مګر ډاکټر صاحب د جعفری صاحب د پوښتنې پر اساس باندې رښتیا هم بعضې وخت داسې تصادف، یعنی ډېر دادې پېښ سوی دی چې د ماما لور و د اکا لور و زوی و یا داسې ودونه سره وکړي مګر اولاد یې هغه ځینې داسې نیمګړتیاوې نه لري، مګر بعضې بیا بیګانه دي چې ودونه سره وکړي، ځینې وخت داسې چانس پیدا سي چې اولاد معیوبه پیدا سي. د دې علت څه دی چې په خپلوانو کښې وایي په بېګانهو کښې وبخښي اولادونه بعضې وخت دغسې چانس پیدا سي، امکان لري چې معیوبه پیدا سي؟ دغه تاسې هم پر دې باندې رڼا واچوئ مهربانې وکړئ.
داسې ده، بعضې ناروغۍ موږ دوه رقم ارسي ناروغۍ لرو. یو هغه ارسي ناروغۍ دي چې په موږ ورته په ریسیسیف ورته وایي، که نه چې په هغه جینونو په واسطه منځته راغلي چې هغه جینونه مخفي دي، او بعضې ناروغۍ داسې دي چې د ډومیننت یا ښکاره جینونو په واسطه منځته راځي. مثلا زه یو مثال درکوم، تلسیمیا یوه ناروغي ده چې د همدې کروموزومونو د
د ریسیسیو جین په واسطه مترازي یعنی دا یو مخکی جین ده په کروموزوم کې
بله
کله چې آینه مرض لرونکي پلار سره
بله
یعنی مور او پلار دواړه دا جین مخفي شکل له ځان سره لري
بله
دوی سره دواړه واده کوي په ماشومان کې 50% چانس شته چې دوی په دوی به تلسیمیا ماشومان دنیا سره وي تلسیمیا به هغه ناروغي ده چې دوی دغه وینه چې ده د هډوکي مغز وینه جوړوي خو وینه د اکسیجن د انتقال قدرت نه لري او بی وخت دغه وینه تجزیه کیږي یا سر کرویه تجزیه کیږي او بالاخره دوی مجبور دي چې د بیرون نه همیش ترسو چې ژوندي دي وینه واخلي او یا اوس تداوی ډېره سخته ده چې په ډېر قیمت سره ان په میلیونونو افغانۍ باید مصرف کړي چې
وینه
دوی د هډوکي مغز تبدیل شي چې دا بیا دغه مرض پکې ورک شي او دغه چانس هم ډېر کم ده نو دغه سې ناروغي که په یو فامیل کې موجود ده او دوی بیا هم په خپلوانو کې ودونه کوي چانس ده شته چې دا ناروغي په نورو ماشومانو کې په اصطلاح تظاهر وکړي خو که په فامیل کې لیدل شوی ده چې دوی
اسی ناروغي نه لري کومه ځنه کې دا پروانه لري وا دا ډېر واقعا باید ټوله په دې پوسو چې نن ورځ تبابات دونه مخته تللې دي چې هغه فرضاً اکثره خلک وایي چې نو پلان کې خو د ماما لور د ماما زوی د دې واده سره وکړلی او هغه هیڅ اولاد یې دغه نسو مګر لکه ډاکټر صاحب چې تاسو ته معلومات درکړه دا باید تاسو ډېر ودی ته توجه وکړي چې د اولاد سالم اولاد په جامعه کې هغه به دوی مشکل ونه لري نو ډاکټر صاحب زه یو پوښتنه په اخر کې ستاسو وخت درکوم چې په اخر کې ستاسو سپارښتنه زموږ وخلګو ته ده چې د خپل ماشومان سره څه ډول دوی په اصطلاح چلن وکړي او په اینده کې دوی د پټولنه کې یو سالم اولاد وي.
اول
ډیره
مهمه خبر دا ده چې ماشومان باید د دوی دغه اناو چې د پاول مرحله کې د هغه چا سره هغه چا ته په اصطلاح کینیا او خاصګاری او چې دوی کوي چې هغه جانب مقابل صحتمند ده دا یو اول خپل اولاد باید کنټرول کړي د دوی وینه وکړل شي باز دوی د سي ار سي ناروغي دي چې د نارینه او لخوا هم انتقالي دوی خپل اولاد اول معاینه کوي بیا جانب مقابل چې څوک چا سره چې غواړي چې په اصطلاح وادو کې مخې د ودونو اوس په تاسو شاهد یاست چې دا اوس په امریکا کې چې ودونه کې مخې د ودونو نه دوی خپل هغه مخفي معاینات کې چې د مخفي ناروغي چې د دوی په جینونو کې یا په کروموزومونو کې شته دا کتل کېږي که چېرته دغه سې ناروغي د دوی په مثلا شلولونو کې دي دوی بیا هغه هلکان چې کوي چې په هلکانو کې دا شی نه وي که چېرته په دواړو کې دغه مخفي جنونو کې مرضونه موجود وي د دوی د ودونو نه جلوګیري کېږي. دا یو موضوع. بله موضوع دا ده چې ډېر کوشش وشي چې دغه ودونه په واړه سن کې ونشي یعنی هر د اقل نجونې باید هغه خپل قانوني سن پوره کړی وي تر څو چې د ولادت په جریان کې دوی ته مشکلات پیدا نه شي او هغه ماشومان چې لکه ما مخکې شهر زو په ماشومان بیا سالم پاتې شي. بل مهمه خبره دا ده چې کله چې میندې حامله کیږي دوی مجبور دي چې د ولادت نه د حاملګۍ نه درست شکل مراقبت
کی او دوی دی او ډاکټر تر نظر لاندې. بله بله ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب زموږ وخت په خلاصو در بل خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو او د محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسف څخه ډېر مننه. خدای مو شوتل.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر تکرار کرده است که تمایل برای ادامه حضور نظامی در بیرون از آمریکا ندارد و می‌خواهد سربازان آمریکایی به خانه بازگردند. آقای ترامپ که در یک گرده همایی انتخابات